دوی بجی سوی د ازادي رادیو د خبرونه د یو سات لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ. نور راپورونه او مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
لمړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید، او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي شامل دي. ښاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دی. زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگه سر مخالفت لری، کلوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار و نکده او د انتخابات و پاره خبر و نکده، معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگه تا زمین برابروی. مش بیا هم تنگار کهو چی لوی جرگه اساسی قانون غواری.
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
شاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشرانو له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته سوه، پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. شاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت ته څیړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریه او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي، طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي حمله زیاتې کړې دي. ټاکل سوې د کارټر به په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. د دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې یې دوه ورځې په عراق کې تیر کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل سوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کېږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 100,000,000 افغانیو په لګښت د 80 پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل وو. لومړی پروژه د سراچې په کلی کې افتتاح سوه.
دوهمه مخم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت مبر رئیس جمهور له خوا نه اعلان سو د ټول افغانستان دپاره یو پروګرام ده، او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او بیا د ننګرهار له ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړه.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230,000,000 افغانۍ ځانګړې سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلي خمرې کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلي خمرې په سلو کې 45 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. ښاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوې ائتلاف د 40 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وین قاضی خلیل الله تیر ورځ خبریالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایر کړه او وی ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همداراز د هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب سوی و. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر همداراز زیاته کړه چې هیواد یې او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې سوې شیعه ډلې حزب الله تېره ورځ د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدراعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل سوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک دی د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بیلابیلو هیوادونو ته وویل چې د برمتسیو کسانو د خوشي کولو لپاره دی دغو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لیرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه ترسره کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړې شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردن پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کېدای سي په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لیرې کېدل راتلونکې میاشت پیل سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
ما باز هم تاکید داریم چې لویه جرګه قانون اساسي را میخواهیم.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتي وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکو نه موبایلونه مولیدي پادران یې میشتې دي نفرې ویشتې ووسه سره بیا لاړه والي صاحب ته په د امنیتي جلسې کې دی دورې ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
هر څوک موږ تصویر جوړی او هغه د ډبلیو ټي او وځوي موږ کولی شو دې سره په درېو څلورو لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبريال سره تماس ونیسي او وروستي جزئیات استاد سره شریکو. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یوه مرکه کې په همدې خبرونه کې درته وایو. تاسې ازادي راډیو ته واژیست. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څو ویلې دي له ناجیې ساپۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالات
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومني. اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه ساپۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جانې غږ می اوري؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راواخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبري وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختریزې ډلې هم سر راپورته کړی دی. د رویټرز خبری آژانس ته راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر باید افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سخت دریځې د افغانستان په ختیځ کې د دې ډلې له وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سرژني ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډیر کم شي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ نه ویش سوپر توکانو الوتکو د ورکړې مسئله وي. ټاکل شوی دی چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړی شي. افغان امنیتي چارواکي د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستانه د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په 30% زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روانه اونۍ خبر شو ویل شوي چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حملې په 30% زیاتې شوي دي. وروستۍ حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یوه میلمستون وشوه چې لږته لږه لس تنه پکې ووژل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې و چې لږ تر لږه 50 تنه پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخواني دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې ساپۍ نه په دې اړه نور جزئیات اورئ.
بلې مثالی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشرانو د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون کې د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلي سیاف وویل که چېرې حکومت د اساسي قانون لویه جرګه ونه غواړي انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنی وي چې دوی خپله عنعنوي لویه جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
میگم چې اگر نظام متوجه نشه با وجودی که مخالفت با لویه جرگه عنعنوی داره امیلو جرگه قانون اساسی را نبیاره، برشکار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگه عنعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم درځو ول د شورا غوړی چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب ول دوی خپل اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړي او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی وویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهوري ریاست ویان مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بلی سالی صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا غواړیڅه
د لوخ په نامه زختو سلامونه اونې کې له تاسو ته تاسو تاریخ درنو او د نوک په وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعضه حلقات دي چې دوی د قدرت په غوښه شوې دي او د دې د قدرت په وخت کې دوی د کې غاښ کړې دي خلکو ظلمونه وکړ او د خلکو منځ کې فلم هیڅ نه لري. دوی د په خاطر باندې چې وغواړي شي او بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپل نوړ کړنو ته ادامه ورکړي داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی او آهسته آهسته دوی دي یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی، خصوصا د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې وو هغه حل شوي دي. نو بلان بعضې علاقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې ما به دا حکومت ثبات پیدا کړي او هغه څه ژمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې موږ خو حکومت داری بکو هغه کسان چې لسونه د خلکو په وینو ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کې نه پرېږدو. بنا هم دوی دېنه تشویش لري او دوی تشویش بېځایه نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان په خلکو هیڅ ځای د دې ته نشته. د بر علاوه د ټولو خبر دي چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه دي په انتخاباتي نظام کې دوی هېر ډېر ویریږي دی نه چې ما بعد کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړ ځکه د خلکو منځ خو دوی نه لري او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه اوس ناشونی دي. وضعیت اقتصادي دوی خراب شوی دی، خلک خاصن دوی ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي او که ملي شورا ته دوی لاره پیدا نه کوي تبان دوی قدرت مخ په خلاصېدو دی. نو دوی ته نه لري هر څه چې کوي اوس د ملي شورا د خوانه او هغه دوی وکیلان چې اکثره مفسده وکیلان دي د یوغو د طریقه خپل هغه
خیبر صاحب دوی پلی کوي. په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف یې درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول دوی وو بدون دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسایل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو او دوی د یو مقامونو په سو استفاده سره دوی ډېر غټ چپولونه ډېر غټ چورې چپولو غاستې کړی دی. بنا هم دوی پوهېږي که مثلا ثبات افغانستان ته راشي که واقعا ملي حکومت ټینګ شي دې نه به پوښتنه کېږي. او دا اکثره تیری دي چې مخکې د د نویم کال نه چې په افغانستان کې جمهوری دولت سقوط وکړو دوی په خپل منځي جګړو کې ته لکاو خلک ووژل. نو دوی د دینم هیره لري چې مبادات داسې نشي چې د انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې چیرې دا د ټولو غوښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد ګوته نیولې ده؟
زه چې بزګر ده لکه خبرې وکړو، لکه په سپینې خبرې وکړو، دوی د خلک دي چې خپله دوی بحران ته، افغانستان بحران ته بولی دی او دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي، ټینګ شي او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نه شي کولی او هغه باداورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړي دی هغه بېرته ترې اخیستل کېږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان د سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپله یو غیر قانوني ارګان دی او د هغه پراس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سوله په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده او همیشه د جنګ یوه ستنه هم دوی وو، د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی او هم غواړي چې د سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته په کار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیسیون دې جوړ کړي او هغه بې طرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې دخیل نه وو، ښکیل نه وو، هغوی دو شورا ته راولي چې واقعا سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه د ټولو څوارلسو کالو کې د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی او د سولې دپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیواله ټولنه هم ډېرې هڅې کوي او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات را نه شي دوی د هېوادونو سوله ثبات هم د خطر سره مخ شي. نن دغه دوی دغه ټینګار د صرف دې په خاطر باندې ده چې د دولت باندې فشار راوړي او دغه جهادي کړی چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی یو بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. و مرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلاتو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي او په تورو شپه کې د خلکو د ځورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په 12 بجو الته دوی چپاچولې وا چې خلکو نه پیسې موړي دي، خلکو نه موبایلونه موړي دي، وګان یې مشتي دي، نفر وشتي وو سره سره بیا ځلړه ولی صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا وری مو وکړل. دا خارجان چې د بل دین راضي په پکتیا کې دلته چپیا چوي، ولسوال هم به خبره وو، کمانډان هم به خبره وو، د ولسوالۍ رئیس امنیت هم به خبره وو، سرحدي کمانډان هم به خبره وو. دغه تاییدامه چې اوس هم خارجان باز زای کې شپې چپی چوي.
همدارنګه لخوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلی او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسی جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شاسپا ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پېښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کوماندو قطعات منګه ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. اته مېرمنې منګه روزلې دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوا نه څه د شپې لخوا نه زموږ لخوا نه اجرا کیږي، او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی، او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس راپورونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی له مخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابري په پام کې ونیسي.
د دې استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
وزیر استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره به له شک جنسیتي فاصله تر زیات اندازې کمیږي، او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړې ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک وومن د ادارې غړي وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي قدرونو هڅول او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړي کولی شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بی بی ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده، او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر ښځو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي. دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسې لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي، او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یوه سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي، او ګڼې نور ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
او د کمپیوټر ساينس چې دی موږ باید پرکټیک کار وکړو. دلته مونږ اپلیکیشن ډیولپ کوو. زه غواړم چې د دې څخه د دې لاره څخه یو تجارت هم وکړم.
اغلی هومیرا وایي چې په دې برخه کې ډېرې کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژۍ څخه برخمن لجنې وایي که چیرې د ټیکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید دې ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ازادي راډیو نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والي ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد ولري. د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې تاسې کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، اس ایم اس راوستوئ، یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ. ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي. په دې خبرونه کې بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور شوي دي. افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامېږي.
او په منطقه کې زمونږ دا ځان پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټی او وزیر لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټی او د 5 مادې د ګاک 5 مادې او د TFA موافقتنامه چې ده، د دې په اساس باندې موږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم له کتنې سره حل. اوله ګټه اداره چې موږ نور که هر څوک موږ تسکونه جوړی او هغه د ډبلیو ټی او وزلی مونږ کولای شو چې دوی سره په 3 او 4 لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. او کوم مثال په دغه 3 او 4 لیول کې لاله کې باید موږ د ډبلیو ټی او د حل مناجات سیستم به هغه ته چې د دنیا قوي ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې کیږي. هم دغه مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خواته نه دي. د دوه مغه د مشکله چې اوس موږ داخلي ریفورم زموږ قوانین دي ته نه وګړو دا چې خارجي سرمایه‌ګذاري یا پاکستان په افغانستان تر راشي. اوس موږ تقریبا 2 قوانین او مقررات باندې ویډیو سل پرې پیر څو کډم کی او هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پنګلګونی په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پنګلګونی زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي. دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پنګلګونکو لپاره؟
پنګوال چې کله مارکیټ ته دي د پنګې اچول په خاطر مې هغه دوه شیان ته دي. یو داغه تجارتی ریسک ورته ویل کی یا کمرشل ریسک یا خطرات دي. او یو داغه فزیکل کمر تجارتی یا سرمه د پنګ او شونی خطر کم. یو داغه د سړي رضایت وینوغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. د کدل ته هغه سړي رضایت او افغانستان کې دا تجارت ګټه شته یا د ریسک کې دا ډیر زیات کم نه نه سړي رضایت ده ورته کدل ته سرمایه ګذاري چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک شو دي. سرمایه ګذار چې کله راځي هغه افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري. هغه موږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ د هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ آسیا په شمول د ایران او دغه چې تقریبا 400 میلیونه خلک دي. یو دیخوا د هند 1.3 میلیارډ دی، همداسې د چین چې 1.5 میلیارډ خلک دي. دلته په افغانستان کې توکي تولیدوي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ دغه مملکتونو راکوي، مثال اتحادیې اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسې ایرویشن کمیونټي چې ژبې کې بلاروس، قزاقستان او روسیه ده، دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیداتو کې هغه مارکیټ چې کله دي دوی باندې کومه کې تعرفې نشته. نو دا یو ښه فالته موږ سره په لاس کې یو ښه فرصت دی او موږ په سرمایه‌ګذارانو باندې دلته موږ غوږ وکړو چې دا ښه فرصتونه دي. افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا 3 ټریلیون ډالر دی. دوی کولی شي راشي په افغانستان کې څوک تولید کوي او نور مارکیټونه ته ولي.
مومن صاحب ورستی پښتنه وای د دغه سازمان د غلیتو په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی. آیا تاسو څه فکر کوئ کوم ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودي د دغه سازمان د غلیتو په ترلاسه کولو ورسته به حل سي کڅنګ؟
پاکستان مخالفت هم زموږه پروسې دی را ان موږ ته ایس نو د مذاکرات ته تقاضا وکړو د دوی په بدل کې موږ دوی سره د پسار کې وجود درو کوې کو کې سره وجود لرول ته موږ دوه مهمه موافقه تعمیل لرو کې او د تاسو چې د جنوب آسیا آزاد تجارتي ساحه د امریکا په پیټوتا کې زمونږ یو تجارتي موافقت نامه لرو نو پاکستان نو خپل چې موږ سره مذاکره وکړو چې پاکستان ته جال تم کوم امتیازات ورکو یا وی موږ تر کې هغه د دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتي لحاظ یو دا ډیر مهمه مسله ده. مهمه مسله د پاکستان لپاره دا چې افغانستان او د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریدور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق انرژي راځي دوی په افغانستان باندې مرسته دي ځکه دغه ټول شیان زمونږ او خپل هواد کې زمونږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریدور ژوندۍ وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره هم دلته یو تجارتي امتیاز شته کولای شي دغه تا څوک په پاکستان کې تولید کی او فارزان به معنی نور مارکیټونو ته ورسیږي چې منطقې د رقیبانو سره خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان څوک ورته د قیمته تمام نشي چې تمام رقابت نه کړی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څنګ رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمې ولا حلیمی تندر لیکلي د څمکني او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غزدلې سړک ډیر سخت کندو کفر دی باید په پخ ډول جوړ سي. قاری محمد مدني لیکلي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې چې کومه پیښه سوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي، عبرتناک او قانوني سزا دی ورته ورکی ترڅو عدالت تامین سي او د خلکو په باور د خلکو باور پر حکومت باندې پیاوړی سي. سپین غر وفالی کلی دی چې سمدستی په پړچنار کې سخته چودنه وسوه چې ډیره مرګ ژوبلې هم شي چې اړولې وي. فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي اشرف غنی باید ژر تر ژره هغه بیګونه بندیان خوشی کړي چې د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګری پر ضد د ایلان سیوی ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. دغه راځي په دې کې په دې ائتلاف کې د خپل ګډون پخلای کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنځمه پورس په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان د ترهګری د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي ائتلاف هرکلی کړی او همدارنګه تصدیق کړی چې هیواد د ترهګرۍ پر ضد د اعلان شوي ائتلاف برخه ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړه او ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت تیره اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د څلور دېرش اسلامي هیوادونو یو ګډ ائتلاف جوړولو اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و. د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبري غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل
پاکستان کی یہ پالیسی ہے
دا پاکستان دا پالیسی دا چې ترهګری پر ضد هر ډول سیمایزو او نړیوالو حملاتړ کوي ځکه چې ترهګری یوازې د یو هیواد او سیمې مسله نه بلکې د ټوله نړۍ مسله او ستونزه ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان لخوا د اعلان شوی ائتلاف ترهګری پر ضد دی نو موږ ملاتړ او هرکلی کوو.
ویلکم کیا ہے
د سعودي عربستان لخوا ترهګری پر ضد اسلامي هیوادونو په دغه اعلان شوی ائتلاف کې د ایران، شام او عراق نومونه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دغه پښتنې په جواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه دریو هیوادونو نمونه نشته دا دغه هیوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې له سویلو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله هم دراس په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي آسیا ځل کانفرنس په اړه د پښتنې په جواب کې دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هیواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي. د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه بلکې له یو بل سره په خو خپل منځي اړیکو کې نغښتې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې شوی چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د ټلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوي دي او یا نورو هېوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال 6 میلیونو ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 22 لکه هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیا او امریکا ته نږدې 15 لکه کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمېره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هرو 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 4.5 میلیونه بې ځایه شوي وو چې دا شمېره د تیر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېره تر 9.5 لکه اوښتی ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4.2 میلیونه سوریایان مهاجر شوي دي او 5.6 میلیونه نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تیر کال اپریل جګړې پیل شوې نږدې 8.5 لکه کسانې کډوالۍ ته اړېستلې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هېوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان په روان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انځورګرۍ مینوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغي درمل لویانو سره مرسته کوي چې تر 100 کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کیږي زیاتوي. بلجیمي څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي و اوریدون کو د خبرونی مینوالو السلام علیکم د روختیا او سوکالی په هیلمو د دې د دیو نه راغلی پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د زل د خبرونی په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونی او روزنی په برخه کې لري ډیره اوریدون کو البته د هیواد لبیلا بیل ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې پسې مو کې شونځي یا نستو یا هم هغه سی کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي د کوونکو په سم او سلامتو غوروزي ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري خدای چې د پوهنې وزارت مسولین د غستونځي څومره منی هغه به لروسته وورو خو لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو وروسته به نورستونځي هم راوخلو لمړی یو اوریدونکو له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبد الناصر مزنیګ د کندهار ولایت تنیش ول سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ول سالی کې خپلم پاملرنه وکړي ځوانان ټول به سواد دي د وسنۍ نسل د کوښنیان چې د ټول به سواد غټیږي زموږ مکتب نه دی پال او بل د دیلا دیل سنسر مخامخ نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیش ول سالی ته پاملرنه وکړي دونه په امنیت کې ول سالی د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال مکتب خو ستا خو دا دی چې پال سوی نه دی د ځوانان ټول د غسی به سواد غټول دلته تنیش ول سالی چې چا مکتب ویلی یعنی شپږ سم مکتب ویلی دی دا خپل نوم نه کس دی او هغه د غسی سوی دی ماته خپل چې ځوان ما په سنو سوکل مالته مکتب ویلی دی ویلی سن جزدا برای ویله ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زوار لمه ول ما سی به دا معلم بره ترالی یو څو خبرې به توکل نور به راتوته چې خپل چاو بناستو نو مرته هیڅ نه ویل چې تاسو ادا وکي موږ دا غسی بس خپل بعضی به مکول نو کچری داسې معلمانی چاغه سم معلمانی نشول سالی ته راوافي دغه مکتب حال کې دغه زمز دوانان به هم کدايس چې سوادار سي او دغه راتلونکي نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کې او کدا داسې غشت نه بارا چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې دغه سن غشت بارا چې په هر کلم نه چلاس پوری کې بارا نو هیواد دغه د لاس ورانی چې کچری دي سوادار سي او به هیڅ کله د هیواد په تاوان سمام زکه په ګټه په تمام ستاله په من شوه
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرجې پولیس والی کې وروره شاوندي کوله تل سي وي جس بدل سي وي وروره مکتب شاګردان دوله درس تعلیم ته نشي کولای خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو به تعلیم سره پاتې نشي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم سلام زه د سوالي څخه داش سره خبر کوم یو معلم ما دا علاقه په سوالي کې د قوس معاش راغله متنجين او مدير او سرمعلمين دا هر معلم څه قدر ده سو غني وګرځولې زما پیغام د ریاست معرب او وزیر معاش ته راځي چې دا ولې دومره بي باساسي دا ولې دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته خپل شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته مدیر د مسوالی او د معلمینو له خوا موږ د زمونږ احتیاله روانې چې د هر معلم څخه دوه درس او د قاز میاش کې معاش وګرځو وسلام
ورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوار هم د سیمې ور سوالې نه تاسو په تماس سیم دا سو تقریبا یو میاشو سره د هڅې مې په ور سوالې کې زمونږ مکتبونه ترلاسه وی دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورو سره ول سوالي دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړنه دې پورته کړي و دي حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ دې رسول سره موږ خبره شریکه کړی دا حکومت ته په دې مال سن دي وی دي هله کو دا سره راځو چې زموږ دا پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نه نه نشر کړی و سلام په سلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم محمد عارف وفای يم لکامل څخه می خاډی کني ودی دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي د دې معلمانو د غماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي تاسو ته نه فکر وکړئ چې د معلم مثال وزره د افغاني معاش د غماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې کې و زما خپل فینا زما کوټي غور دي دي زلي غور دي ولي دومره وصل لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم نو زما چارواکو نه ته احترامانه پوهیږه دا چې کوم یو څو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه سارنه او کې او دغه خلکو سره یو حکومت وکي وسلام به احترام مخ مخ شي
السلام علیکم زه اسلام احمد کندهار شهر د لسمینه یو سیدن کې
لومړی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې نه یې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ راوړي، کنیا محرومم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینه سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن یې خپل زده کړي په پاکستان کې مختوړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بصر وزدان د ولایت ګزاو ولسوالۍ څخه د هیله کوي. زه احسان الله احسان کې وزدان د ولایت ګزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخته سپر حالات رسیدل د مردګړو مقامات څخه د ایله لروش په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د ګزو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښواد لښ ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو، ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوې وخو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. د او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به وورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام دا د 2004 کال کې شروع شوی دی او دا د بانک جهاني مرستبانه
مختزي. تاسو معلومات څه خای په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا د باندېوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا باز نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د وزره په شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخه لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري مواد د ممبئی د ترسی لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه باندې بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مکتب بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لری فاصلو ته د لری فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچي. لری فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور تاسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لریوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وی چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده وی دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورځ د غستونز چې یو له ډیرو اساسي اړتیاو څخه د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نور پیغامونه ته ورسو یو لاند وړاندیز لرم، هغه د چې کومش په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان د ښوونې او روزنې برخه ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورزو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ادمه دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولې د دې ځان د دې وطن سرنويش بولې نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوه کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبول ده، یا امنیت راوله خواري دی نه مزدوري دی نه لالوګي دی مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده، او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دی، خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مره ولې هیڅ خبره نه ده. په دغه امنیتي کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکړي، او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دی نه دغه دوه کارو دی یو کار وکړه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو پولیس واکي کې مالی پولیس زیات کا، چې مالی پولیس نه یې چې هر څومره قدرت یې او کې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په هر کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده. نو کدغه دې ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله او رحمان چې الله تبارک و تعالی امنیت یې دغه دې ما پیغام ده. والسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید د افغانستان په ادارو کې به خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم. والسلام.
السلام علیکم خادم مرزا نفره ولات، سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی. ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیری د ترکمن هند او پاکستان ته، مګر یو خبره ستا چې یو د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي بولې ما ته وینې را کړي زه هم دا وباره دي مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کښې هغه نم یو د پروژه پلیسه یو د پیپ را کش شوی چې د کوم هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې دا اوسپین په خاطر خرڅ کړل او یوړل. دا به هم زم هغه رقم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کښې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشر ویل السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچي منګیان او لوټ پخیږي، سیتیانې او چاپېریال ریاست څخه دې خواستي چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه عصمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لشتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه ټول خراب دي. مشر اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو داده خبر کړ. هیله من یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، درسره ویې لیکئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سو هم کولای شي چې خبريال شي او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګل شي.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.